بجی بجی شوی دا سجی رادو دا دی سات اخبرونه جوان فکر اخبرونه دا جان گره شوی دا پر اخبرونه که پر دی بحث که و چولی پا افغانستان که جوانان پنخشه کیشی او ولی پر جوانانو او پر ملکی جوانانو بریدونه کیشی مخی تردی چیز ما همکار دا اخبرونه تاستا ورندی که زحمت شیبر خبر نورندی که امریکا د اختر د درې ورځنی اوربند هرکلی وکړ او په افغانستان کې پر دایمي اوربند ټینګار وکړ. د روسیې خونړۍ او بریدونو له امله نن په افغانستان کې ملي ویف دی او اسرائیل پر غزې وروسته تر دې هوایي بریدونه وکړل چې له دې سیمې د اسرائیل په لور د توغندیو ډزې وشوې. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اختر په درې ورځو کې د اوربند هرکلی کړی او ویلی دی چې افغانان د سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند مستحق دي. ښاغلی خلیلزاد په ټویټر کې د سولې د خبرو په سرعت ټینګار کړی څو د ده په وینا دا بې معنا جګړه پای ته ورسیږي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په واشنګټن کې د دوشنبې په ورځ خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د اختر د درې ورځني اوربند هرکلی وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې دا اوربند وغځوي. شاغلی پرایس له طالبانو او افغان مشرانو وغوښتل چې په جدي توګه د سولې په بهیر کې شکیل شي تر څو په راتلونکي کې افغانان د ترهګرۍ له شر خلاص شي او له بې مفهومه تاوتریخوالي پرته ژوند وکړي. په افغانستان کې حکومت نن د وروستیو خونړیو پیش په خاطر ملي ویر اعلان کړی دی. د افغانستان حکومت دا ماتم وروسته له هغې اعلان کړ چې د کابل په دشتي برچي کې په یوه خونړي برید کې په لسګونو د ښوونځي زده کوونکي او له هغه مخکې د لوګر په مرکز پل عالم کې په ورته خونړي برید کې په لسګونو د دولسمو ټولګیو هغه فارغان ووژل شول چې د کانکور په ازموینه کې د ګډون لپاره له عصري ولسوالۍ د ښار ته ورغلي وو. ولسمشر اشرف غنی د تیر یکشنبې په ورځ د ملي ویر د ورځې د اعلانولو پر مهال وویل چې د دې پیښو د مړیو او ټپیانو له کورنیو سره په غم او درد کې ځان شریک بولي او په همدې خاطر د سې شنبې پر ورځ ملي ویر اعلانوي چې په ټول هیواد کې به د قربانیانو لپاره د فاتحې مراسم ترسره کیږي. دغه راز به نن په کور دننه په دولتي ادارو او بهر کې د افغانستان په ډیپلوماتیکو نمایندګیو کې د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. په لوګر کې لس وسلوال طالبان وژل شوي او څلور ټپیان شوي دي. د لوګر د پولیسو ویان ګل حیدر احمدی وایي تېره شپه افغان ځواکونو په هوایي برید کې هغه وسلوال په نښه کړل چې غوښتل یې د مرکز پل عالم پر امنیتي پوستو بریدونه وکړي. احمدی وایي په برید کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د یو بل خبر له مخې د لوګر د پولیسو ویان وایي تېره ورځ د مرکز اړوند سیمه کې په وسلوالو طالبانو خپل ماین چاودلی چې له امله یې درې تنه وژل شوي او یو تن ټپي شوی دی. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه د دې دواړو پیښو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي خو په ټویټر کې له افغان لوري ور اوښتي تلفات ناسم بللي. په مزار شریف کې د هند جنرال کونسول شتیری وینچ کلارا د دوشنبې په ورځ د کابل په یوه روغتون کې سا ورکړه. د هند د بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر په ټویټر کې دا خبر تایید کړی او لیکلی دی چې کلورا ښه ډیپلومات و خو ښاغلی شنکر د دې ډیپلومات د مړینې د علت په اړه څه نه دي ویلي. بل لور ته هندوستان ټایمز ورځپاڼې لیکلی دی چې کلورا په کورونا ناروغي اخته و او د کابل په یوه روغتون کې د زړه د درېدو له امله مړ شوی دی. اسرائیل په غزه کې هوایي بریدونه کړي دي او فلسطینی وسلوالو له دې ګڼمېشتې سیمې تېره شپه توغندي وویشتل. په غزه کې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي د ماشومانو په ګډون د څلورویشت کسانو د مړینې خبر ورکوي او وایي چې تر سلو ډېر ټپیان شوي دي. اسرائیلي پوځیان وایي له تېرې شپې راهیسې 130 هدفه په نښه شوي دي او دا بریدونه د شاوخوا 200 توغندیو د برید په ځواب کې ترسره شوي دي چې له غزې د حماس او نورو وسلوالو ډلو له لورې د اسرائیل په لور ویشتل شوي دي. اسرائیل وایي چې 15 وسلوالې وژلې دي، د وسلو فابریکې په نقشه کړي، د وسلوالو د وسلو ډیپوګانې له منځه وړي، د هغوی کین ایستلې تونلونه یې وران کړي، همداراز د وسلوالو د قوماندې مرکزونه په نقشه شوي دي. له غزې اکثر ویشتل شوي توغندي د اسرائیل دفاعي سیستم دفع کړي دي. خوشپشتنه یې د اسرائیل په جنوبي ښار اسقلان کې وروسته له هغه ټپیان کړل چې توغندي د خلکو پر کورونو ولګېدل. د روسیې له تترستان سیمې راپورونه وایي پر یوه ښوونځي د ډزو او چاودنې له کبله لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي دي. په وژل شویو کې یو ښوونکی او 8 زده کوونکي دي. یوې نجلۍ د تترستان په مرکز کاسان کې د ازادي راډیو تتار څانګې ته وویل
د بم څلور چاودنې وسوې، ټولې دروازې ماتې شوې.
رسنی خبر ورکوي چې نن لومړی پر شونځي 14 بشو بیا لشتر لشه دوه تنو ډز پیل کړي. تر راپور لمخې پولیسو یو بریټ کونکي وشلې او دوهم د شونځي دننه دی چې یو شمېر کسان یې له ځان سره برمته کړي دي. ایران د ولسمشرۍ د 14مې دورې د انتخاباتو لپاره د احتمالي نوماندانو د نومونو د ثبت لړۍ پیل کړې ده. ټاکل شوې ده چې دا ټاکنې د جون 14مه ترسره شي. د دې انتخاباتو د نوماندانو نوملیکنه سر لننه پیل شوې او تمه ده چې 15 ورځې دوام وکړي. په دوهم پړاو کې به بیا د نوماندانو په اړه نگهبان شورا فیصله کوي چې چا ته اجازه ورکوي چې انتخاباتو ته ودری شي او د چا نوم لرې کوي. تمه ده چې د نوماندانو وروستی لیست د مې په 28مه اعلان شي او له دې سره د انتخاباتي مبارزې شل ورځنی کمپاین پیل شي. د ایران اوسنی ولسمشر حسن روحانی چې دوه دورې ولسمشر پاتې شوی له قانون سره سم حق نه لري چې دریم ځلی ځان کاندید کړي. دا خبرونه
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانگزایم د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري دغه پروګرام ته ستاسو ښه راغلاست وایم. اوسنی پروګرام دې ته ځانګړی دی چې د افغانستان ځوان کهول ولې زیات هدف ګرځول کیږي او څوک د دوی د لیک لوست مخه نیسي، د دې کار تر شا څوک دي او څه غواړي. په دغو ټولو مسئلو به له خپلو درنو میلمنو ځوان فعالانو سره خبرې وکړو. د نن پروګرام لپاره مو حسنا احمدزی له ننګرهار رابللې ده، مدني فعال او د ښځو د حقونو مبارزه ده. مدني فعال ډاکټر نعیم فضلی هم را سره دی. د ځوانانو د حقونو فعالان رفیع الله ستانگزی او عبدالله هود محمد دغه پروګرام ته راغوښتي دي. درنو میلمنو د تاسو هر یو له ګډون مننه کوم. کور مو ودان چې په دغه شرایطو کې راغلی او په پروګرام کې را سره برخه اخلي. د افغانستان لر او بر د ورستې اونۍ د سختو بریدونو او لویو چاودنو شاهد دي. تر ټولو ورستۍ خونړی برید د کابل په سید شهدا ښوونځي وشو. هغه ځوان انجونې هدف وګرځېدې چې په درس بوختې وي. لسګونه کورنۍ د خپلو ځوانو نجونو په مرګ ژوبلو ویرجنې شوې او په خاطر یې ملي ماتم هم اعلان شو. له دې څو ورځې مخکې په لوګر کې یوه لویه چاودنه وشوه. لسګونه هغه ځوانان پکې ووژل شول چې د کانکور ازموینې لپاره له خپلو لورو پرتو سیمو د ولایت مرکز ته ورغلي وو. میلمنو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. پیل به له ښاغلي فضلي وکړم. ښاغلی نعیم فضلي، بله ښاغلی نعیم فضلي به وروسته وصل شي. ور به شو ننګرهار ته حسنا احمدزی پروګرام ته ښه راغلې. دا راته ووایي چې د افغانستان د ځوان کهول د هدف ګرځولو تر شا د چا لاس دی؟ کومې ډلې غواړي چې ځوانان هدف وګرځوي؟
لار سنامخ کې د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. همدارنګ هوډ صاحب ته، فضلی صاحب ته، که زما هغه غوري هم نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم.
ډیره مننه حسنا احمدزی. د افغانستان، زه به خپله پوښتنه بیا تکرار کړم، د افغانستان په لر او بر کې دا څو وروستۍ وختونه ځوانان هدف ګرځول کیږي، په ښوونځیو بریدونه کیږي، هغه محصلان چې کانکور لپاره ورځي په هغوی بریدونه کیږي، د دغسې بریدونو تر شا د چا لاس دی؟
په ځمن کې که مونږ تاسو فکر وکړو، په دې اوس وروستیو کې هنري بریدونه سخت زیات شوي دي چې همې ټولنه په خفګان کې اچولې ده، همې خلک په خفګان کې اچولي دي. نو که زه ووایم چې د مونږ هېواد چې د پودې کې یعنی مختلفې ډلې دي، دلته مونږ هم حیران پاتې کېږو. یاره طالب ته ګوته ونیسو، داعش ته ونیسو، القاعده ته ونیسو، چا ته ونیسو، یعنی دلته هغه کړۍ چې کومې موجودې دي. په ځمن کې که وګورو، په دې اوس وخت کې چې بریدونه کېږي، هغه مخالفین یعنی وسلوال ورونه چې د جګړې کې لور ته پراته دي، همدوی دي چې کوشش کوي چې په یو نوم او په بل نوم باندې دوی خلک وژني، افغان وژنه کوي، ځکه دا یو د بیان په ازادي باندې برید ده. بل کومنګ تاسو وګورو دغه بریدونه یو څه ټولنه هم په تشویش کې اچولې، په ټولنه ډېر منفي تاثیرات غورځولې دي. که بیا هم له دې سره سره مخالفینو اوس که موږ تاسو فکر وکړو برای راست په جګړه کې دوی بریالي نه شو، دوی یو ډول د خپلې جګړې ته تغییر ورکړی، تغییر ورکړ هغه په دې معنی باندې چې دوی د جګړې له بل میتود نه کار واخلي. هغه هم چې هدفي وژنې دي، مثلا دا چسپکي مینونه دي چې موږ تاسو ګورو چیر چیرته د هغه ډاکټر ګوري، که هغه محصل ګوري، که انجینر ګوري، هر څوک د موږ د ټولنې یوه برخه تشکیلوي. هغه ګوري یو څه ناڅه په یو نه په یو نوم دوی له منځه وړي او دوی له دې ګواښونو سره مخ کېږي.
مننه حسنه احمدزی، ستاسو دا خبره مو راواخیسته، وروسته به بیا بحث پرې وکړو. ښاغلی نعیم افضلی اوس را سره د ټلیفون په کرښه وصل شو. ما د ښاغلی نعیم افضلی نوم مخکې سم نه واخیسته. محمد نعیم افضلی ټولنیز فعال دی. ښاغلی افضلی، د افغانستان ځوانان ولې په دغسې بیرحمانه شکل په هدف ګرځول کیږي؟ د دوی د وژنو تر شا څوک دي؟
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې تر ټولو نه د رادیو ازادي ټولو کارکوونکو، د بحث شریک ملګرو او د افغانستان در دې دلی ولس ته زه سلامونه وړاندې کوم، او د افغانستان ولس ته ټول ملت ته خپل تسلیت وایم چې متاسفانه د افغانستان په ټولو ولایاتو کې، خاصا آخري حملې په کابل او لوګر کې وسو، د دې په اړه باندې نننې بحث هم چې شروع کړی، خدای دې وکړي چې مؤثر وګرځي. زما نظر دا دی ورو ورځې اول خو ولې ځوانان تر هدف لاندې راځي. لومړی زما په نظر سي ترهګري غواړي سي په رواني جنگ کې افغان ولس ډیر متاثر کړي، چې تر څو دوی په غیر مستقیم ډول افغانستان نظام او دولت تر فشار لاندې نیولی وي، هغه هم د خپل ولس له لوري. چې دا همدغه مسله ده چې ځوانان، تنګي ځوانان کله په پوهنتونو کې، چې کابل پوهنتون من جمله دی، یو بدغنده نمونه یې داسې حمله وکړه، همداسې په لوګر کې او اخرا په کابل کې سید الشهدا په مکتب کې چې حمله کړی، او دوی دغه تجربه اوس لاسته راوړی چې دغه حملونه وروسته د خلکو روحیات اغېزمن کولی شي، او د خلکو په واسطه دوی کولی شي چې افغانستان نظام تر تاثیر راولي. یو خو دغه مسله ده. د معبر دا ده چې دوی پوهېږي چې ځوانان د هر مملکت او خاصا د افغانستان لپاره، د آینده لپاره، دوی لکه د ستون او فقرات حیثیت لري، او غواړي چې دوی متاثره کړي تر څو چې دوی د درس او له تعلیم نه وروسته پاتې شي. چې افغانستان دغه شل کلنه له سرورنه چې ده، د معارف یو من جمله د معارف مسله ده چې الحمدلله په ملیونونو محصلین او متعلمین اوس موږ درو، او دا غټه له سرورنه ده چې د افغانستان د دشمن لپاره په آینده کې هیڅ په ځای نه پرېږدي، او دوی به چې کله جامعه ناس وه او دوی پوهې ته او تحصیل ته ورسېدل، خامخا ترهګریز او افراطي ډلې به جای ونه لري، د دوی په ګلم سره دا ټول وي. په همدې موخه باندې هم که څه وي، دوی غواړي چې ځوانان په هر څه نثار کې سوي تر هدف لاندې راولي، او افغان ځوانان له خپل مملکت نه زړه یخ کړي، او دوی باید تېښته وکړي، یا همدارنګه متاسفانه به تر خاورو لاندې شي. ان شاء الله دې د خپل شوم هدف لزان سره په مرخ ته یوسي. او اصلي رالو د دې هدف هم دا ده، خو عامل د ما په نظر باندې یو خو د موږ متاسفانه نازوانه او بس ګاونډیان مې دي چې دوی هیڅ کله نه غواړي چې افغانستان ولس یو مستقل نظام ولري، او آینده یې روښانه وي، او یو په خپل ځان باندې یو بسیا نظام ولري، او یو مملکت ولري. بل عامل چې د دې لپاره دا زمینه مسایده کړې چې باید موږ همداسې ورځ په ورځ سره ضعیف شو، د ما په نظر چې ده، د ما په نظر زموږ سیاسي مشران چې دي، دوی متفق نه دی دوی د وطن حداقل هغه منافع ته د یو سره لیک په سترګه نه ګوري. دوی همیش دا تلاش کړی چې خپل شخصي منافع او شخصي ډلې وټاپلې ته وګوري، مګر د افغانستان ملي منافع ته دوی واقعا چې هغه رقم چې لازم دی دوی تر اوسه نه دي کتلي.
مننه کوم ښاغلی افضلی د تاسو له څرګندونو. رفیع الله ستانکزی، مننه چې پروګرام کې را سره برخه لري. تاسو د لوګری فعالیتونه مو هم ډیر متمرکز په مغه سیمه باندې دي، درته معلوم به وي چې هلته څو ورځې مخکې په پیښه کې څومره ځوانان وژل شول. دغه ځوانان په څومره سختیو دې ځای ته رسیدلي وو چې بالاخره دغه سی یو لوی برید هدف وګرځېدل او له منځه لاړل؟
سلام تاسو ته او تاسو لارې ټولو اوریدونکو ته. لمړی د روسي پیښو ټولو شهیدانو ته جنت وړم او کورنۍ ته لوی خدای صبر وړم. دې وخت خو بدبختي د تیرو څلوېښتو لا څلوېښتو نه ډېرو کلونو راهیسې را روان ده، چې همدغه یوازې ځوان نسل نه بلکې ټول نسل نسل پکې لوله پسوی ده. خو په دې تیرو شل کلن جنگ کې بیا ځوانان ډېر هدف ګرځېدلې، چې یوې د کابل کې دشتي بچی کې یعنې فیز زکونکي او هغه نه مخکې په لوګر کې دغه خوناړی برج کله اوسو. دا ځوانان د دې ولسوالۍ نه راغلي وو چې هغه ولسوالۍ له بده مرغه تېر پنځلس کاله کې کلا بند ده. هغه ولسوالۍ د تعلیم لحاظ ډېر وضعیت یې ډېر کمزوری ده، یعنې هلته تعلیمي بنسټونه هم دومره قوي نه دي. یعنې یو څو کورنۍ وتوانېږي په ډېرو سختیو خپل اولادونه تر دغه ځای پورې را ورسوي چې هغه بیا راسي هلته ګوري. دا دوی فکر څرګندوي کله چې دوی راځي لوګر په لالم ولایت کې مرکز کې هلته دوی کانکور ادمین لپاره تم کیږي، بیا وروسته دوی تګ را تګ وسیله خو هلته نشته، هلته تم کیږي کله چې ځکه په مځکه په لاره نه شتلی. ما چې مخکې ویلي دوی کې دا کلا بند ده، دا ولسوالۍ تیرو پنځلس کلو راهیسې نو دوی په هوټل کې شپه نشي کوی، ځکه دوی اقتصادي وضعیت دغسې چې هغه بار نشي وړی. دوی راځي دغسې یو مېلمستون کې پاتې کیږي. خو دا واشي دښمن کله چې خبریږي دلته چې دلته یو د ځوانانو کتله دلته میشته سوې ده راغلي دي، دغه دغه خپل چلو نهرنګ واغونه استفاده کوي دلته روزماتي به بانه چې والا ګوري. کله کې تاسو دوی مظلومیت ته ورځئ، کله چې دغه شهیدانو باندې نور څېړنه کوئ نو بېخي زړه درد کوي. یو خو یې دوی له جیبون نه ټول اتلس سوه څومره افغانۍ څومره راټولې شوې ده، دومره دېرش نه ډېر کسان شهیدان شوي. او بل دلته دوی راځي ورته وایي چې موږ روژه ماتي کې تاسو ته خورما راوړي یا څه مرستې کوو راځو، یعنې یو ورځ مخکې هم دغه راځي. بیا یعنی دوی د هغه فقر د هغه ناچارۍ او د هغه غریبۍ نه دوی سو استفاده کوي او دوی په شهادت رسوي. دلته دغه د درویش کسه ځوانان چې ول دا د یو کلي ول ادرې ولسوالۍ کې د اکبرخیل د کلي وچینې یو کلی کې درویش کسه ځوانان په دې وتوانېدل چې دولس کاله بعد راشي کانکور امتحان ته دوی برابر کړي. ولې دښمن را جګ سي هغه بسته دغه هیلې چې د یوې کلي دا ونړی طبیعي ده چې دې موخه به څه چې افغانستان بیا هم ګاونډی هېوادونو ته محتاج پاتې سي. دې سیمې یا دې وطن هېڅ سیمه کې تعلیم یافته ځوانان راوګټو کېږي، هغوی خپل حقونه غواړي، یعنې دوی غواړي دا غږونه خپ کړي. زه یو بل شی ووایم چې په بل ورځ د دشتي برچي پیښې نه دوه ورځې وروسته، یعنې یو هیله مندي دا وه چې بېرته هغه تنکي ماشومان بېرته هماغه خوندي ته روان. دا یو هیله ورکوي کله به زه وایم چې د وطن دښمنان ته چې که تاسو هر څومره وکړئ دغه نسل نه شئ رامنې کوی له دې زده کړو. صحیح ده وبه اضافهوي وبه ځوروي خو مخنیوی نه شئ کوی. بل دغه جګړه کې یعنی هغه هغه خپل هغه ارزښتونه پکې لاس ورکړي. مونږ په افغاني فرهنګ کې یو ډول ارزښتونه درلودل، بیا په اسلامي کې مونږ لرو، په نړیوالو قوانینو کې لرو، جګړې خپل قوانین لري. دلته له بده مرغه دښمن دومره واشي سوی چې هیڅ ارزښت ژمن نه وي. هغه په جماعت څخه استفاده کوي، هغه په مکتب استفاده کیږي، یعنی په بیلابیلو جګړه کې هیڅ ارزښت ژمن نه وي پاتې شوي. او دوی کوي هغه خپل وحشت خپرول ته هر لارې دوی کوښښ.
مننه ښاغلی ستانک، زه ستاسو څرګندونې مو واورېدې. اوس به ځینو اورېدونکو ته وار ورکړو، لنډ د څو خلکو پیغامونه راخلو. اوریدونکو تاسو کولی شئ د ځوان فکر نننی پروګرام ته زنګ راووهئ، 0 اوسوه 0500 او 0993 203 540 که سکایپ مخوی نو رادیو ډاټ ازادي زموږ د سکایپ ادرس دی. کولی شئ په سکایپ باندې زنګ راوهئ. اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ خپل نظر راته ووایئ.
خبرې کوم د کلای څخه ستاسو خبرې او نظر چې تاسو وایئ چې دا اتش بس څنګه رسو پلانای څنګه رسو په دغه باره کښې دا خبرې دي.
مهرباني وکړئ موږ خو نن د ځوانانو په اړه باندې غږیږو چې ځوانانو د وژنو تر شا د چا لاس دی، څه غواړي؟ خو ستاسو نظر مهرباني.
عمر تیر شو نه ولاکه دلته طالب شته نه ولاکه بل شته طالب چې دی هم پر مخ باندې وروره دا ټول دغه د پاکستان دی وروره د باجوا دی وروره لاکه په ناکه ولاکه طالب خپل خبره زده که سم په خدای دي که په خپل هېڅ شی باندې آګاهي وروره لای مطلاي د کوم راځي کوم راځي را ځي طالب دی باجوا ته وباله صاحب ایله دغه سره جوړ کړي په داسې حال کښې کومه د اوښنه پوهېږي د قرآن دوی دي دا څال دي دا څنګه ژوند دی او بل دلته کومه ده ده چې دغه چې دغه کار وکړي یا یا مکربن وکړي یا بله وکړي یا بله وکړي پر دې باندې چې جوړ نیم چېرې دا خو بېخي یو سړی دې راشي دغه ټوله دغه دې وګوري لښکرګاه دې وګوري کلابیس دې وګوري دغه یقن دې وګوري که دا اوس دا خرابې حکومت کړی دي که طالبانو کړی نه پل پرې ایښی دي نه لوړه پرې ایښی نه ژوره پرې ایښی نه بله پرې ایښی وروره نه سړک پرې ایښی د عوام سړک بندې صاحب موټران په خاورو په دغې کښې ځي د خلکو اوقات بیا نه وایي دا طالب طالب څنګه دی د خدای روزي طالب چې وایي د خدای مرمان طالب خدای شي نه کړي طالب وایي د سړي مرګ چې وکړي که پیر یې ته در سره په دغه هېڅ شي کښې نه شي مرل کېږي اګر دنیا دې مړه کړه که جهوه د مرګ را وګرځوه د ګرد مرګ را وګرځوه
بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړئ خپل نوم راته واخلئ د سکایپ څنګوالې د سکایپ له لارې مهرباني وکړئ. څوک یې؟
السلام علیکم. د ستاسې ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو سلامونه. حلیم د کابل نه. ستاسې د موضوع په ارتباط مو نظر دا دی چې د ځوانانو د بې تعلیمۍ او د هغوی د وروسته پاتې والي نه زموږ مکار دښمن ډېره سخته استفاده کړې ده. همدا اوس ځوانان دي همدغسې په جهل کښې ساتلي دي چې څونه د سولې لارې کښې دي هماغه څه چې مدرسو کښې ویلي دي هماغه رقم یې ساتلي دي او هغه هماغه رقم جنګ ته ادامه ورکوي که نه نو ځکه دوی په ځوانانو حملې کوي چې دا ځوانان راویښ نیسي. که دوی ځوانان راویښ سو تعلیم یافته سو بیا خو د دوی ناولې اهداف نه پلي کېږي. دوی څنګه په افغانستان کښې جنګ ته دوام ورکوي؟ اوس خو داسې ځوانان یې ساتلي دي چې ملا محمد عمر د قبر نه دوه کاله فرمانونه ورکول دوی منله فکر کوي چې والا ژوندی
ستاسو غږ فکر کوم جړ شو. ستاسو غږ جړ شو. د سکایپ نه یې زنګ راوالی و. بل اوریدونکی هم لرو د دوی غږ به هم واورو او بیا به بېرته مېلمنو ته وګرځو. مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځایه مو زنګ راوالی؟
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. مهرباني. وعلیکم السلام.
زه سولیت نه احمد الله. الو.
بله زه ستاسو غږ اورم. مهرباني وکړئ موږ په د ځوانانو په اړه خبرې کوو چې ځوانانو د مرګونو تر شا د چا لاس دی، ولې غواړي دغه طبقه له منځه یوسي؟
دا ځوانان خو چې وژني دغه خدای ته درندخ نه کوي، د خدای حکم نه مني. کله چې څوک د خدای حکم نه مني هغه خامخا ځوانان اوژني، سپینګیري اوژني او بډاګان اوژني، جان صاحبان اوژني، هر څوک وژنلی شي چې خدای نه مني. چې خدای ومني بیا هېڅوک نه شي وژنلی.
سمه ده، مننه. د تاسو غږ مو واورېد. یو وروستی اوریدونکی راخلو د سکایپ له لارې. مهرباني وکړئ څوک یې او څه نظر لرئ تاسو؟
بله السلام علیکم.
بله موږ تاسو غږ اورو، مهرباني وکړئ نوم واخلئ، څه نظر لرئ؟ ښه، فکر کوم سکایپ هم بند شو. خیر، رابه شو بیرته میلمنو ته. درنو میلمنو، مننه کوم چې تر دې دمه مو انتظار وایست. اوس به دویم بحث په دې باندې شروع کړو چې د ځوانانو هدف ګرځول بلاخره د دغې ځوانې طبقې پر روان باندې څه تاثیر لري، څه اغیز لرلی شي په لنډ مال کې او بیا په اوږدو مال کې. ښاغلی افضلي، له تاسو به دا پوښتنه اوس مطرح کړم.
مننه. لماذا دا فلان محل تور باندې خورا ژور اغیز لري؟ خو تجربه دا ثابته کړې دي چې زمونږ اوسنی ځوان نسل الحمدلله په دې باندې پوه شوي دي چې دوی اخرا ترهګرۍ ته او افراطي ډلې ته په دغه حملو باندې غاښ ماتوونکي ځواب ورکړی دی. مثلا په پرونۍ پیښه کې دوه یا درې ورځې مخکې دا پیښه کابل کې شوې وه، له هغه نه یوه ورځ وروسته په همدغه مکتب کې بیرته ځوانان همدغه نجونې یا ولکان هغه مکتب ته خورا راشو، هغه باندې علاقمندي باندې بیرته ولاړې، خپل درسونه شروع کړل. همداسې معلمین او نور د مکتب اداري مسؤولین حاضر شول او ټول خپل درسونه شروع کړل او په یو نوي تعهد باندې خپل مکتب بیرته پرانست. د ما په نظر باندې چې په اوږدمهاله باندې دا څومره چې ترهګر غواړي یا د افغانستان دشمن غواړي دا په ځوان نسل باندې هیڅ تاثیر نه شي اچولی. د ما په نظر چې کوم شی په دغه مسله کې ځوانان تقویه کوي هغه دا ده چې د نظام له لوري او همدارنګه زموږ د سیاسینو او مشرانو لخوا ځوانان باید تشویق سي، بیا وهڅول سي، دوی ته باید روحیه ورکړ سي چې دوی خپل روحیه له لاسه ورنه کړي او ځوانان خپل شا باید خالي ونه ویني. انشاءالله د ما په نظر باندې صدا په اوږدمهال باندې هیڅ تاثیر نه شي درلودلی.
حسنا احمد زی دی ننګرهار هم دی یا پټوله کې ختیځه سیمه هم د دغه سی بریدونو شاهده پاتې شوې ده. هلته هم په دې وروستیو کې خاصتا ځوان انجونیا واغه خزي او فعالان چې په رسنیو کې کار کوي یا په ټولنیزو برخو کې فعال وي، دوی هدف ګرځېدلي دي. د ښوونځي ماشومان هم کله کله ټپیان یو مړي شوي دي یا په ټوله کې ښوونځي ماشومان هدف ګرځېدلي دي. هلته په ختیځ کې د خلکو روحیات څنګه ده؟ څومره د هغوی پر روان باندې اغیز شیندل شوی دی دغو بریدونو له امله؟
ډېره زیاته مننه. موږ او تاسو ته ټول ته بهتره معلومه ده چې اوسنی حالات یعنی دومره د بحران طرف ته تللی ده چې هغه خویندې چې موږ او تاسو هغوی په رسنیو کې کار کوو هغه هدف وګرځېدې بالاخره، یعنی په هدفي وژنو کې دوی خپل ژوند له لاسه ورکړ. ټول کاغه خزینه دی، کاغه ورونه دی، کزوان د کسنګره ټول نوې نسل ته یو تشويش یو اندېښنه ورغورځېدلې ده. کچیرته اوس مثلا یعنی دومره د خلک ویریدلې چې اوس یو عادي خزه مثلا یا ډاکټر ته ځي یا خار ته وځي، نو هغه په دې باندې ډاری کې چیرې زله کور اوسم زه بچا ټارګټ کړم ما به وژنې. که ودې ته وګورو یوازینی زه په دې باندې مخالفین رونه نه ملامتوم، ځکه په دې بریدونو کې د موږ ځینې چارواکي شته چې په دې کې لاس لري، همدا خلک سپورټ کوي، همدې خلکو ته پیسې ورکوي او دوی پې لمین جوړي. دا هغه خلک دي چې نه غواړي د موږ هیواد د نورو هیوادونو په پرتله پرمختګ وکړي، په ځوانانو باندې کار وکړي، نوي نسل ته د کارونو زمینه مساعده شي. همدا نوی نسل دوی پوهېږي چې د سبا لپاره روښانتیا ګرځي، د هیواد لپاره د خدمت لپاره مصدر ګرځي. دوی کوشش کوي چې ځوان طبقې ته کاغه نارینه د کاغه پیغلې دي کاغه ځوانان دي دوی سکوت ورکی او لمن رویسی. خو بیا هم لدې سره سره موږ خپل مبارزې ته دوام ورکړی. اندازه ول اندازه خپل موږ تهدید لاندې ټول تهدید لاندې، خو بیا هم موږ خود سینه شو کوي چې اوس په کور باندې کینو وظایف پریدو فعالیتونه پریدو هر څه پریدو په کور کې، نو که چیرته موږ بیا مبارزه نه سوی کولی نو ټولنه د سکوت طرف ته ځي، نو ټولنه هیواد سکوت کوي، پرمختګ نسو کولی، دښمن په موږ بریالی کیږي، دښمن خوشحالیږي، ځکه موږ بیا هم له دې سره سره لکه څنګه چې ورور مخکې یادونه وکړه، دوه ورځې مخکې په کابل کې په یو مکتب کې انفجار رامنځته شوی و چې په هغې کې ګڼ شمېر متعلمین خپل ژوند له لاسه ورکړ، او پرون بیا موږ د هغوی د مکتب د مخې تصویر یو چا په ټولنیزو رسنیو کې شیر کړی و چې هغوی بیا دا هیله لري مکتب ته ځي. دا د موږ افغانانو یو قوي مرام لرو، دښمن موږ په دې باندې نسي کمزوري کولی، موږ لګیا یو د هیواد لپاره موږ مبارز ځوانان لرو، مبارز خویندې لرو چې ټولنې ته به کار کوي، نو موږ نه غواړو چې دښمن په موږ بریالی شي، او د موږ تل کوشش کوو چې د دښمن پلانونه شنډ کړو، هغه پلانونه چې د دوی د ځوانانو د انجونو په هکله لري، د بیان ازادي لپاره، د بیان ازادي ته ګواښ کوي، دوی موږ نه پرېږدو چې خپلو پلانونو کې دوی مخکې لاړ شي. دوی هم له دې سره سره پوهېږي چې یاره افغان وژنه ورور وژنه چې دا ناروا ده، ناروا بلل شوی ده، الله پاک ناروا بولي، خو له دې سره سره بیا هم دوی دا جهاد نه ده، ځکه ولې یو مسلمان ورور راجګیږي بل مسلمان وزني، په دې خاطر دا یو تبلیغاتي جنگ دی شروع کړی ده، عادي پیسو دپاره ټول کارونه
دي. بله، بیا بل تاسو سره وروسته بیا په بحث کې خبرې وکړو.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
په هنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې سمو پزماګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو ته غواګیاست ځوان فکر پروګرام اورینن. په دې بحث کې و چې د افغانستان د ځوان کول د وژنو تر شا د چا لاس دی، ولې غواړي چې دا طبقه له منځه یوسي. عبدالله هوډ مدني فعال هم اوس راسره یو ځای شوی د ټلیفون په کرښه. ښاغلی هوډ، مننه چې پروګرام ته اوس راغلی. زه غواړم د بحث دا پوښتنه له تاسو هم وکړم چې د ځوانانو هدف ګرځول څومره د دغې طبقې په روان باندې تاثیر غورځوي، تاثیرات څه دي تاسو په نظر؟
سلام تاسو ته، د آزادی رادیو درنو اوریدونکو ته، تبند وژنې د ځوانانو پر روان تاثیر غورځوي او ډېرې بد پایلې لري. عموما نظریات د دوی هغه فکر دا زیانمنولی شي، خو خوشبختی داده چې دې وطن ولس، دې وطن ځوانان چې دي دا ډېر پیاوړي دي. موږ حیران یو چې د دومره وژنو تر شا هم دوی ودرېږي، غږ پورته کوي، او دا د شعوري بیدارۍ نښه ده چې په ولس کې په ځوانانو کې رامنځته شوې ده. دوی په وژنو نه شاته کېږي، د دې نظام د دې حکومت د دې ولس لپاره ودرېږي. تاثیرات به یې وي، خو د تاثیراتو نه یې فیډبیک د دې زیات دی چې ډېر ښه دی چې د وژنو باوجود دوی ولاړ دي، دې وطن په اړه خبرې کوي، د دې ولس په اړه خبرې کوي، د نظامونو په اړه خبرې کوي.
ستاسو غږ هم تر هغو پورې سم شي. زه به غواړم بله پوښتنه هم له تاسو وکړم، ځکه چې تاسو تازه راغلی. څوک د دغو وژنو تر شا دي او څه غواړي؟ پیغام یې څه دی؟
استخباراتي جګړه په افغانستان کې د دغه جګړو د ریښو معلومول ځوانان د لوستي ځوانان کولی شي، دا شعوري خلک کولی شي، شعوري بیداری تر ډیره په ځوانانو کې ده. نو خامخا استخباراتي موخې چې زیانمنېږي دغه استخبارات پکې لري چې لوستي او بیداره طبقه د ځوانان دوی ووژني، وایي ډار کړي چې دوی شومره اهداف ترلاسه شي. نو دا دې کې مختلفې کړي، پوره موږ د بیلګې په ډول ویلی شو چې پاکستان د دې لوبې تر شا ډېر لوی لاس لري، دغسې ایران دی، نور استخباراتي کړۍ دي، ممالک دي چې په دلته خپلې ګټې لټوي، او هغوی د میشن چې دی دا ځوانانو سټاپ کړی دی. ځوانانو دته 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 بندونه جوړ کړي دي. ولس کې د شعوري بیدارۍ کمپاین روان کړی دی. نو د دې خلکو دا مشن د دې ځوانانو په شتون کې نشي کامیابېدی. نو د دوی د فکر نه دوی ډارېږي، دغې وجې نه هم دوی په نښه کوي.
مننه کوم ښاغلی رفیع الله ستانکزی، واقعیتونه څه وایي؟ تاسو به اتمن ځئ کلیو کورونو ته، هلته لوګر ته یا نورو سیمو ته شاوخوا، هلته جنګونه څومره د خلکو پر روان باندې اغېز لري؟ د لوګر د یوې سیمې له شلو زیات ځوانان ووژل شول، د هغې سیمې نور ځوانان آیا فکر کوي درس او محصلې ته زړه ښه کوي یا کانکور ازموینې ته به راشي پل عالم ښار ته، که څنګه بیا؟
دو بیل بحثونه دی. یو زده کړو ته ادامه ورکول دي، هغه په هر صورت کوي. ولې ډېر خوشبیني هم داسې نه ده په کار کنه، ځکه چې د ځوانانو پر روحیه ډېر بد تاثیر کړی، نه یوازې لوګر کې بلکې ټول افغانستان کې، دا کابل کې ځوانانو پر روحیه تاثیر کړی. هر ځوان فکر کوي چې اوس هغه فکر کوي ژوندی کور ته نه راځي. لوګر کې خو بېخي د ځوانانو لو ګرځه، یوازې هغه پیښه نه وه، دا پرون یو بل ځوان شهید شو، موزه په خوله داسې ابل ورځ، یعنی هر ورځ لوګر په عالم کې درې څلور دغه ځوانان به شهیدانېږي. یعنی روحیې باندې دومره تاثیر کړی چې ډېر ځوانان یې مړاوي کړي دي. بالکل د ډېرو سره خبرې کوم، هېڅوک راتلونکي ته ډېر داسې امیدواره نه دي. هغوی داسې فکر کوي چې یعنی دوی نن دي که سبا دي نوبت را روان ده او وژل کېږي هر یو سر به همدغه. ځکه دلته حکومت هم پرده، یوازې دا مسله نه ده، جنگ کیل لوری هیڅ ارزښت نه پیژني، ارزښت ارزښتونه ته هیڅ من نه دي. ولې حکومت خپل مسؤلیت، کله چې مسؤلیت ای دی ولس د ساتنې، حکومت په ټولو امنیتي ارګانونو چې په لوګر کې دي ټول، یعنی پردي ملامت دي، هغوی په هر څه باندې خبر دی. لوګر پېښه باندې درې ورځې مخکې خبرو، دوی ناغېړي او د غفلت له وجې دا پېښه رامنځته شوله. یعنی ځوانان په عموم کې نهیلي دي. دغه اوس تاسو چې ګورئ هر ورځ د افغانستان نه ځوانانو وتل دي چې وځي، دا خو کوم هغه نه ده، خو همدغه نهیلي ده چې افغانستان کې خپل راتلونکی آینده ښه نه ویني. دا د همدې لامل ده چې دښمن لخوا هم رټل کېږي، که وګورئ له بلې خوا له حکومت لخوا هم رټل کېږي. هغوی ته کار زمینه نه برابرېږي، هغوی ته امکانات نه برابرېږي. صحیح ده، زده کړې دا وړیا دي په دې وطن، کله چې زده کړو نه فارغ شي، خو هغوی خو یو څه زمینه د کار او یو څه امکانات غواړي چې هلته هغوی کار وکړي. ول له بعده مرغه حکومت هم دې خونه یوازې هغه ځوانان چې دي دا به زه داسې ووایم، کله چې د یو ځوان په توګه چې د وطن کې خاپوري کړي دلته را لوی سوی یم، هغه ځوانان چې غرب کې زده کړې کړي، هغه یو له غرب نه راوست دلته، ولې دا خپل ځوانان نور هم په لغه ته وهل، کلي ته ولېږل، تر طالب وو دي بل وسلوال دښمن تر تاثیر لاندې راغله، دي هغوی تر تاثیر لاندې راغله او بېرته هغوی ته جاسو په جنګ کې همدغه وژل کېږي. ښه، دغه څوک چې د باندې نه راوستل کېږي، دلته نازانه او شهزادګان په توګه ساتل کېږي، هغوی د وطن کې یو وړکی ډزم اوسي، هغوی بېرته پاسپورټونه په لاس بېرته منډې وهي ځي هلته، ولې خاورې په سر دغه ځوان دي چې هغه ځوان په دې وطن لپاره قرباني ورکړې، دې په ډېرو سخت شرایطو کې دلته زده کړې کړي، نه حکومت هغه ته پام کوي. کنه کله سې وایي سړی نیله زړه یو ځوان په توګه یې دواړو ډول نه خوړي، ده حکومت هم هغه پاملرنه نه کوي. بل لوری خو یوازې لوی ګټ کړی په هغو باندې چې وژنې، یعنې ناهیلي ښه ډېره خوره ده، که هغه یوازې په لوګر کې نه، هغه په ښار کې په دې مرکز کې په پایتخت کې هم ناهیلي خوره ده. تاسو دا څو ورځې داسې ځوانان ګورم لږ ګرځم، یو دوه سره خبرې اچ کوم، ځوانانو په چېره کې لورای نه امیدي وینه. هر ځوان دانن مې ځوان سره غږې ما وایي، داسې فکر کوم چې کله لارې باندې ځم، وایي داسې فکر کوم چې اوس به مرمۍ باندې لګېږم، سبا به لګېږم، پسته به لګېږم. یعنی هیڅوک دې تمه نه لري چې بېرته به خپل کور ته، خپلې کورنۍ ته ژوندی راشي. هغه په مرکز کې، په ولایت کې، په لوګر کې خو هغه یو بدبختي ده چې هلته یعنی هېڅ داسې ځوان جرات نه شي کوی چې غږ ډېر جګ کړي. کوم ځوان چې کېږي هغه تهدیدېږي، هغه دغه له منځه وړل کېږي. یعنی دا په اوږد مهال کې دا داسې یو غټ تاثیر هم دا کوي چې موږ ځوانه کتله به دي وطن نه، که څوک چې امکانات لري هغه اوس هم روان دي ځي دغه هېواد نه، چې کله هغه تر شلو کالو دومره مصرف وي شوی، هغه باندې الزامات ایستل شوی، تر شل کلنه پورې رسېدلې یو ځوانه انرژي باید هېواد کې هغه نه استفاده وشي. ولې له بده مرغه ما ورته ویلي چې هم د حکومت او هم د وسلوالو مخالفینو دواړو دغه کړنو له امله دا ځوانان نهیلي کېږي، ځي نور هېوادونو ته مهاجرت کېږي. هغه کوم کسان چې امکانات لري هغو ته ځي، دا انرژي هلته ځي، او نور چې دلته دي هغه مړاوي کېږي. هغه خپله هغه سټرس ډېر ځوانان پسې اخیستي چې یو غټ علت یې همدغه ده، ډېر ځوانان نهیلي دي او د جنګونو دو له امله، ځکه خپل ځان ته راتلونکی نه ویني. هغه کوم ځوانان چې تعلیم کړی چې په نسبتا امن ځای کې ځان نه را خوندي کړي، هغه به د حکومت نه ګیله مني، ځکه حکومت هغوی ته چانس نه ورکوي. ولې خپل ناځان دې ناځانګان لاندې نور ځوانان راولي دلته چې هغه پام په لوړ امکاناتو په لوړ معاشاتو کوي. ولې دغه وطني ځوانان چې دلته دی هغو لپاره څوک هغه پام نه کوي؟ یعنی ناهیلي بالکل خورا ده. باید هغه په لوګر کې خو سل فیصده خورا ده. لوګر ځکه نوي چې ته طالبان تر ولکې لاندې ده. پوخ سړک دا تور سړک چې دغه د حکومت تر بشپړې ولکې لاندې نه ده. ځکه هلته هره ورځ راوځي. همدغه پرون کار په میل عمومي سړک باندې درې ترور اوسول چې موږ کسه ځوانان شهیدان شول. یعنې دغه چې زما ورته ویلي چې د کابل وضعیت مې چې ته ویلې چې دلته ناهیلي ډېره خورا ده. نو لوګر کې خو بیخي ناهیلي زښته ډېره ده. هلته هېڅ ځوان خپل هغه خوندي نه ویني. هغه کوم لوسته ځوان چې هغه خوندي نه ویني، یا به مافیایي کړۍ لخوا ترور کېږي، یا هدف به ګرځي تهدیدېږي، به یا به د وسله والو مخالفینو لخوا کېږي. او د حکومت خو مې ورته ویلي چې دغه اړخ ده چې هغه فرصت ورته نه وي برابر، هغوی جلد جلد جای نشته د کار لپاره. نو دغه لپاره هغوی ځي مایوسي ته. مایوسي چې څو هغه نهیلي پرې راځي، او نهیلي خپل یو غټ مرض ده، یا به دغه سیزي جان وژنه به کوي، یا به یو بل
ښاغلی ستانک ځای مننه. درېیم بحث په دې دی چې اوس بریدونه کیږي. افغانستان له شلو کلونو راهیسې د دغه لویو بریدونو او پیښو شاهد دی. هدفي وژنې پکې کیږي. تر هغه مخکې هم لسیزې په افغانستان کې کورنۍ جګړې روانې وي. د اوس لپاره په ټولنیزه کچه باندې څه کیدلی شي چې حداقل دغه ناهیلۍ راکمې شي، او خلک څه کولی شي؟ وروستۍ بېلګه یې د معلمانو یو اقدام و چې دوی د کابل شاوخوا 300 ښوونکي یا معلمان دوی وویل چې موږ غواړو په رضاکاره ډول د کابل په لویدیځه سیمه کې چې دا وروستي بریدونه پکې شوي هلته ورشو او درس ورکړو څو ځوانان ناهیلي نه شي. د دغسې بېلګو په اړه ستاسو نظر څه دی؟ لومړی به له ښاغلي هوډ دا پوښتنه وکړو.
زما نظر داسې چې درېدو په کار دي. زه سړکزي صاحب د حکومت په دغړیو وغږېده. دغه ځوان ته چې حکومت ځوانانو ته هغه ځوانانو ته چې دې نظام دپاره دي د دې دپاره چې تېر حکومتونو تېر شو دې دپاره قرباني ورکړلې، دوی ته خپله رسېده او دوی خشیه کې وساتل شول. خو دا وطن خو زموږ دی. موږ باید د دې وطن د دفاع په خاطر ودرېږو. رضاکار ده ودروي که د حکومت په ډاډه کې وي یا کومه بله لاره وي، خو په کار ده چې ودرېږو. دومره ډېرې ناهیلۍ هم نشته دي چې ووایو حکومت ناهیل کوي، موږ دې ورخوشي کوو. دا حکومت به ځي وروسته خبرې به موږ ته پاتې کېږي او دغه ځوانانو ته به پاتې کېږي. هغوی چې دغه ځي یو شمېر چارواکو له بهر د ځان سره راوستي دي او تیاری ویزې ورته پرې لګېدلي، هغوی به هم ځي. موږ به د دې وطن ساتنه کوو، خلکو ته به روحیه ورکوو او درېږو. به دغه ډول پېښې چې رامنځته کېږي طبعا خوشېدونکې وي، خو موږ چاره نه لرو او بدیله نه لرو چې په هغې لاره لاړ شو. چې ودرېږو د دغه ډول پېښو په وړاندې، ودرېږو د هغو خلکو سره، ودرېږو چې قربانۍ هغوی ته حوصله ورکړو، ځوانانو ته روحیه ورکړو.
مننه کوم ښاغلی نعیم افضلی. د تاسو نظر غواړم وپوښتم چې څه باید وشي، خلک څه کولی شي په دې برخه کې؟
ما په نظر باندې چې کومه تجربه ما په خپله کړې په همدغه مسایلو باندې اورېدم.
او ستاسو غږ راځي و، مهرباني.
زما خپل کوم تجربه ده په دغه مسایلو کې. تر ټولو نه د مخه باید د افغانستان ټول وګړي مختلف اقشار لکه مدني ټولنې، ملا امامان یا روحانیون، سپنجيري مختلف اقشار د تحصیل کرده و دغو دوی باید په خپل منځ کې همدردي باید ولري او د پیشي ځایو ته باید ورسي. خلقو سره، متضرر خلقو سره، قربانیانو سره له همزبانی نه رانیول تر همدردی پوری دوی باید خپل خواخوږی باید له دوی سره اعلان کړي او د دوی په څنګ کې ووسی. ځکه همدا ټولنه ده، همدغه ټولنه پاتې کیدونکې دي او ټولنه باید په خپل منځ کې باید خورا ښه روابط باید سره ولري. دوهم مسله دا ده چې موږ دولتي چارواکي خصوصا امنیتي چارواکي باید د پیشي ځایو ته باید ورسي او د خلکو سره باید خپل راشه درشه باید ولري او خپل مرسته او همکاري سره وکړي. او خلکو ته باید ډاډ ورکړي چې خلک یوازې نه دي، ولس هم له دوی سره دی، دولت هم له دوی سره دی. دا ثابته کړې ده چې کله له یو کس نه رانیولې تر یوې خوا، تر یو قوم، تر یو ژبې، چې د یوازیتوب احساس وکړي، زما په نظر چې بیا دوی ته مایوسیت او ناهیلي قرکیږي. نو هیله مدا ده د ټول ولسنا د خپل نظام او دولت و خاصتا امنیتي ارګانونه مونږ غواړو دغه شرایطو کې له خلکو سره اوسي، له قرباني کورنۍ سره باید اوسي، خاصتا دغه اختر سره تون کې دي د افغانستان ټول ولس په ټول ولایتو کې چې کوم دغه سي ناوړي پیښې مونږ درلودلې باید قربانیان یوازې پلی نشدي په هر ډول سره کېږي. د افغانستان الحمدلله مونږ ځانګړي راشدر شلرو، مونږ ځانګړي فرهنګ لرو، د دلجوئی لپاره، د احوال پرسی لپاره له دغه نه باید استفاده وکړي. لکه دانن ما په فیسبوک کې ولیدل چې د چارکار خلک د دشتي برچی د پیشي قربانیانو ته، زخمي ته او د هغو پایوازانو ته هم نقدي کومک کړی وو او هم افطاري وړی وو. دا په تقریبا په دا یو فیسبوک سیمه ولید چې چا شیر کړی وو، تر سلو واره دا شیر شوی وو او خلک تشکری کړی وو د مختلف افغانستان د مختلفو خلکو ژبو او مذاهبو نه. زما په نظر چې همدغه لاره ده او بل دا سی دا ولس ډاډه اوسي چې دا خلک برحق دي، دوی دې باید مایوس ونه اوسي. ځکه موږ او تاسو سره مشهور اسلامي مقوله لرو چې لا تهزن ان الله معنا، دوی دې باید ونه ویریږي. خلک او خدای ټول همدغه ولس سره ده. ځکه که چیرې په دا دوه څلوېښت درې څلوېښت کلنۍ جنګ کې دا حالت په نور مملکتو کې راغلی وای، انسان به انسان خوړلی وو. مګر دا همدغه خلک دي، همدغه ولس ده او همدغه خاوره ده چې د خدای په حکمت او د خدای په مرسته باندې دا په خپلو پښو درېدلي خلک دي او خپل وطن په وینه ساتلی او په وینو ګټلی. دا افغانستان ازادي، افغانستان استقلال، د افغانستان یو بسیا وطن خامخا قرباني غواړي. دا قربانی به ځای نه دی، دا قربانی سمره ورکړی. نن افغانستان الحمدلله خپل ادرس لري، خپل بیرغ لري، خپل شرکلن دومره دستاورد لري چې یو مملکت هم له جنگ نه ورسته دونه دستاوردونه نه لري. زه هم دغه دستاوردونه د خلکو ته مبارکي وایم، دوی ته اطمینان ورکوم، دوی ته ډاډ ورکوم چې دوی په هیڅ حالت کې دا نامتیدونکي خلک دي. فقط او فقط په خپل منځ کې خپل متحد ووسی، یو بل څنګه ته ودرېږي او یو بل سره مخواخوږي باید ودرېږي.
مننه ښاغلی افضلی. د ټولنیزو حرکتونو یادونه وشوله، لیوی خواخون کو ویلی دی چې د کابل ویدیس کې به رضاکار توګه باندې درس ورکوي. نن یو وتلی افغان ورزشکار د رزمی لوبو حسین بخش سفری خپل دوه میډالونه، د سرو زرو یا د طلا میډالونه لیلام ته ایښی دي. دا میډالونه د په بیلابیلو ورزشونو کې اخیستي دي. د اول مقام د ویلي دي چې د دغو پیسو څخه به د کابل او لوګر ورستیو پیښو قربانیانو او کورنیو سره مرسته وکړي که یې میډالونه خرڅ شي. د امنیتي مسایلو یادونه هم وشوه، د ټولنیزو مسلو هم. اوسنه احمد، زه له تاسو غواړم وپوښتم چې په ټولنیزه کچه څه کیدلی شي د دغسې پیښو نه وروسته، یا د اقدام لپاره حداقل مخنیوي په خاطر، او دولت څه کولی شي؟ مننه.
زوره ورسوی دا منګ او تاسو په عمل کې ګورو، په ټولنیزو رسنیو کې ګورو چې دا نظام کوم طرف ته روان ده، جګړه کوم طرف ته روانه ده. بیا هم په لکه څنګه چې په لوګر کې موږ ګڼ شمېر ځوانان قربانیان شهیدان ورکړو، په دې کې اکثره داسې ورونه موجود چې اقتصادي وضعیت دومره ضعیفه وه چې یو پلار په یو مکتب کې ملازم و، هغې به استادانو ته چای پخاو. یعنی په ډېر مشکلاتو یې دې ځای ته را رسولی وو، او دوی بیا په دومره په یو ناروا تشدد برید کې دوی هغه محصلین له منځه یوړ. آیا د پلار به دا هیلې نه لرلې؟ د پلار به امیدونه نه لرل دې زوی ته؟ که چیرته وګورو په ټولنیزو رسنیو کې دا څو ورځې د انداز لوګر پیښه بله ورځ چې دستي برچیلې سي باندې چې برید وسو همدا ښکته پورته کېږي ګڼ شمېر افغانانې خفه کړي دي که هغه میندې دي که هغه ورونه دي پلرونه دي دا ټول دوی سره یو داسې سوچ پیدا شوی ده چې زه خپل اولاد مکتب ته لېږم بېرته به روغ راسي یا به رانهسي زه چې له کوره وځم بېرته راځم روغه به راشم را به نه شم کور نه چې وځم هم په ځان آیات کرسي وایم چې راځم هم آیات کرسي وایم زه خدای وایم چې خدای پاکه د مونږ په هېواد کې دومره امنیتي وضع خرابه ده چې هېڅوک نه خپل کار ته وتلی شي نه خپل روزګار ته وتلی شي نه خپل هغه کوم کارونه چې روزمره لري هغه پر مخ نه سي وړلی دا ولې دا د دې جګړې له برکته چې خونړۍ جګړه رامنځته شوې ده هغه چارواکي چې دوی په واک کې موجود دي دوی واک ځان سره لري له دوی نه دې مونږ غوښتنې دا دي چې خپل امنیتي مشکلاتو ته په غور سره وګوري خپل امنیت قایم وساتي نور دې د پردیو په مشورو د پردیو په نظرونو باندې د پردیو په پلانونو مخکې نه ځي ځکه دا هیواد چې د مونږ او تاسو ته ضرورت لري اوس هم کوم نوی نسل چې مونږ ځان سره لرو ځوانان ګورو د دوی نظرونه مجلسونه تیره ورځ مونږ په سپینه ماڼۍ کې یو مجلس لارښته دی همدې پیښلو دوه پیښو پاکله چې د ځینو ځوانانو نظرونه مونږ واخیستل چې هغوی ډېر فوق العاده ښه نظرونه لرل چې که د ځینو ځوانانو لکه د مونږ په وجود کې یو څاڅکی وینه هم وي مونږ به لګیا یو مونږ به مبارزه کوو تر څو چې خپل هیواد له نورو سره سیال کړو په پښو یې ودرو که چېرته مونږ مبارزه ونه کړو په کور باندې کینو نو دا ټولنه سکوت کوي وطن سکوت کوي ځکه دښمن په مونږ باندې بریالی کېږي او خپل هدف ته رسېږي.
مننه کوم حسن احمدزی. رفیع الله ستانکزی، تاسو څه نظر لرئ په ټولنیزه کچه څه کېدلی شي، خلک څه کولی شي د دغسې پیښو نه وروسته یا حداقل د مخنیوي په هدف باندې، او همدارنګه دولت خصوصا امنیتي مقامات څه باید وکړي؟
ولس تر ډېره حده یو څه د لوګر پېښې دښتې پنچې پېښې خپل یو څه حق ادا کړی ده. لوګر پېښې سبا باندې کابل کې ځوانان راټول شول، دلته فاتحه وخت دلته یې غږ وکړو په امنیتي مسؤلینو او بېرته په د وسله والو مخالفینو مونږ غږ وکړو چې مونږ دغه خپل حرکت نه نه په شا کېږو، د تعلیم ته مخه کوو. زو په لوګر کې همدغسې په مغزي کې راټول سول خلک کېنستل، هلته بیا هم د سولې چیغه وکړه او بیا هم د دې ناره وکړه چې مونږ پر مخ شو. ډېر مسؤلیت زه فکر کوم زه امنیتي ارګانونو ته ورګرځوم چې دوی نه یوازې په لوګر کې بلکې په ټول افغانستان کې په خپلو مسؤلیتونو کې ډېر کم پاتې راغلي دي. لوګر کې خو بیا بېخي ډېر پاتې راغلي ځکه چې خوشو دغه د همغو ځوانانو د هڅو دغه لاریونو یا د پریس کانفرنسو پایله وه چې یو څه فشار پرې راغی په مرکزي حکومت باندې چې لوګر امنیه قومندان تبدیل کړه. خو زه بیا هم داسې ډېر خوشبینه نه یم، نوي امنیه قومندان تم زه کار څوک چې راځي نوي کې یو دوه درې هوایي خبرې وکړي او بیا وروسته هماغه خارک هماغه دره کې په خپل دربار کې ناستې یوازې دوی هغه خپل لګړ لټي. که چیرې حکومت مرکزي حکومت ډېر جدي وای د لوګر پیښه کې چې درې څلور ورځې مخکې ته استخباراتي معلومات لري خپل هغه غږونه هم دي یا امنیت رئیس غږم په واتس اپونو کې خبر سا وای چې درې ورځې مخکې معلومات ورکړي چې دغه یو وضعیت دغه یو موټر راځي او دوزوي کې به الزی باید متوجه شي چې ولې دوی هم بیا پاتې دي. یعنی دوی دواړه باید محاکمه شي او امنیت قومندان او امنیت رئیس. خو بیا هم حکومت دومره ډېر جدي پاملرنه نه کوي او هر څه شی بابې ده ګڼي. زه فکر کوم که وضعیت د رواني هم دغه اوس په لوګر یعنی څلور ولسوالۍ سقوط سره وبوله برکې برعکس ولسوالۍ چې یوازې ودانۍ پورې محدود دغه باندې هره ورځ جنگي څوک نشته چې پښتنه وکړي چې دا ولې هلته پردي بچي عسکر شهیدانیږي دغه پښتنه څوک نه کوي. خدا دا ډېر مشران امنیتي مسؤلین کاغه کابل کې دی او کالته دی خپل خرمستۍ باندې لګیاي فکر غریب اولاد باندې وی زړه نه خوږي هغه ته هر ورځ شهیدانیږي خلک خودي ورته پام نه کوي. نو کچېره مونږ خپل هغه لوګر یو ځوانان سره چې ناس ولاړ دي لودلې موږ دا په حکومت مرکزي حکومت دلته وتو لکه چیرې وضعیت پر نږدې راتلونکي سامنا کوي. دغه امنیتي مسؤولین تغیر و تبدیل ډېرې شوي دي، له بده مرغه لوګر بیا هېڅ طالب کې نه لري تغیر و تبدیل کې، خو دلته بیا موږ دا غوښتنه حکومت ته کړې وه چې جدي باید اوسېږي او طرحه هم ورکړي چې کوم لار نه دوی کوي چې هغه ځکه ننګرهار کې یو څه وخت مخکې چې وضعیت ډېر خراب شوی و، اسپیشل فورس ځینې ځواکونه تللي وو هلته د ننګرهار د جلال آباد امنیت نیول لپاره. موږ په لوګر کې تیار درې سوه دوه دېرش یوه قطعه لرو چې هغه ډېره مجهزه قطعه ده، هماغه قطعه د لنډ وخت لپاره لوګر لپاره ځانګړې شي، ځکه چې تهدید لوګر ته هغه قطعې له لوري راځي، ځکه قطعه هلته شتون لري نو طبعا مخالفین به تهدیدونه هلته جوړوي، ولې د هغې قطعې ګټه هېڅ لوګر ته رسېدلې نه ده. یعنې داسې ډېرې نورې طرحو باندې موږ کار کړی، موږ د مرکزي حکومت ته بېلابېلو مسؤولینو ته دا رسولي دي چې تاسو لږ جدي ته خدای وګورئ، لږ په خلکو باندې زړه وخوږوئ، هلته طالب هم وژني هلته تاسو هم وژني. نو دي جدیت دا ولس یو څه شته، ولس خو ډېر ناهیله شوی، ولس د لس کاله وسلوال مخالفین تر تاثیر لاندې پاتې، هغوی هلته ځکه هغوی ولکې لاندې دي، نو طبیعي ده ولس به هم یو څه نګه لري، خو ولس نه هم ګیله شته، ځکه ولس هم یو څه باید یو هغه انقلاب رامنځته کړي دوی چې هم دا خوا وځپي چې تاسو خپل مسؤلیتونه جدي ترسره کوي، هم هغوی ته ورته وایي چې په موږ برید مه کوئ، جنګ اصول مراد کوي او د جنګ اصول له مخې پر مخ لاړ شئ.
ښاغلی ستانکزی، وخت پنځه دقیقې لرو، نو د ټولو درنو میلمنو لنډ پیغامونه اوس اخلو، تاسو هم تر یوې دقیقې لنډ که خپل وروستی پیغام موږ ته ووایئ. مننه.
پیغام بیا هم زه دا مرکزي حکومت په بې کفایتۍ باندې بیا هم دا وایم چې مرکزي حکومت باید ډېر پام وکړي دې خوا ته، ځکه دغه له لاسه تللی ولایت چې لوګر، یعنی نږدې ترین ولایتونو کې دا لوګر بیا دومره مهمه ولایت ده چې دغه یو ولسوالۍ دی حاضري چې دا د پښتونخوا له مرکز سره له کابل سره نښلي، او ټول کاروبار قاچاق دی او ترهګري ډالي دي، همدغې لارې راځي، ځکه هلته سرحد خلاص ده، لوګر سرحد لري ولی سرحدي پولیس نه لري، دروازه خلاص ولاړ ده خلک راځي، نو دوی باید په دې باندې ډېر کار وکړي، حداقل لږه ولس د صبر امکان دی ډېر نه اخلي، ځکه ولس بیچاره دومره ځپل شوی، هغه تنه د حکومت نه خوا دي ته سوال مخالفین له خوا هم تر حد نه ډېر ځپل شوی ده، ښوونځي هم دا اوس په مرکز کې د نجونو ښوونځي باندې، یعنی دوی باید په دغو ته پام وکړي او د ولس غږ واوري، چې څو حداقل دغه ولس هم یو څو ورځې په سوله کې ژوند وکړي، یو په ارامۍ کې ژوند وکړي.
ښاغلی ستانکزی مننه. ښاغلی عبدالله هوډ، ستاسو وروستی نظر هم تر یوې دقیقې که په لنډ وخت کې راته ووایئ. مننه.
زه دوه خبرې کوم. یو د دولت چارواکو ته وایم چې په ښه ده چې موږ قومي بنسټونو ته بېرته وګرځو، د هغې وخت کې ډېره اړتیا ده چې قومي بنسټونه بېرته راپیاوړي کړو، په ځوانانو ته توجه وکړو، ځوانان ته هغه پیر چې شوي دی هغه جبران کړو، دوی ته وخت ورکړو. زما ځوانان هم دغه احساسه چې پاتې کېږو، همدا زموږ وطن دی، د دې وطن دپاره ودرېږو، د نظام تر څنګ ودرېږو، څوک چې هم راځي که طالب راځي.
د ښاغلي هوډ نظر متاسفانه فکر کوم ټلیفون یې بند شو، غږ سم را نغی. په هر صورت د دوی وروستی نظر مو هم واورید. مننه کوم چې پروګرام کې ګډون وکړ. حسنا احمدزی، د تاسو وروستی پیغام هم غواړو په یو دقه کې راته ووایئ. مننه.
ډېره زیاته مننه. زه به په لنډو ټکو کې درته خپل پیغام وړاندې کوم. که وګورو د غرونو په امنیتي ستونزو ډېرې خبرې وکړې، دا د ښار چې کومه موږ ګورو خصوصا په ننګرهار ولایت کې د ښار په مابین کې کوم پولیس چې دي، دا پیغام مې دا دی ورته چې د ضرورت په وخت کې باید له ټلیفون نه استفاده وکړي، چې ضرورت وخت نه وي دوی باید په ټلیفون باندې ځان مصروف ونه ساتي، ځکه داسې پولیس ورونه شته چې هغه په ټلیفون کې مصروف وي، راشي مخالفین ټکه ټکه وي ولي وسلم ته نه وي شي دوی په ځای باندې پات شي. نو له مرکزي حکومت نه مې دا هیله ده چې دوی ته جدي پاملرنه وکړي او دوی باندې کار وکړي، چې تر څو د موږ دا ټولنه دا کوم هیواد له سکوت سره مخ نه شي او د پرمختګ سبب وګرځي.
مننه کوم حسنا احمد زیله. تاسو هم ښاغلی محمد نعیم افضلی، که تاسو هم خپل وروستی پیغام موږ ته ووایئ، مهرباني به مو وي.
مننه. خوشاله اوسئ. تر ټولو نه دمخه زه خپل مې ودردېدلې ولس ته دغه یو شعر وایم، هغه دا دی چې وایي: ای دل غمدیده حالت بی شود، دل بد مکن، وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. زه خپل ولس ته وایم چې په خپل منځ کې ډیر باید متحد ووسی په دغه حساسو شرایطو کې. دوهمه مسله د جنگي خواو نه مدا خواهش د جنگي قوانین دی مراعات کړی. خپل ولست وای مسله خپل نظام او عموما او خاصه تر امنیتي ارګانو سره همکار ووسی. له خپل نظام او امنیتي ارګانو څخه غواړم چې خپل مکافات او مجازات په خپل صفونو باید عملي کړي او دا ونه کړي چې خدای نه خواسته وسله بیرته خلکو ته ورکړي. به قانونه وسله غیر قانوني وسله باید خلکو ته ور نه کړي چې ځکه وروسته دا خپله په یو بده غمې ده باندې پیښیږي. بله مسله چې دی ما په نظر باندې چې زموږ سیاسیون د دې خپل ملي ارزښتونو ته تر خپل شخصي او دلدل او ټپلو ارزښتونو ته باید ترجیح ورکړي او نور ټول په خپل منځ کې سره متحد ووسو. تاسو خوشاله وسی زما نظر هم دومره
ژوندۍ اوسئ. مننه. د ازادي راډیو د ځوان فکر پروګرام مو واورید. نن په دې باندې وغږېدو چې ځوانان ولې هدف ګرځول کیږي، څوک د دوی د وژنو تر شا دي او څه غواړي. په دغو ټولو مسلو باندې له خپلو درنو میلمنو سره وغږېدو. رفیع الله ستانکزی، محمد نعیم افضلی، حسنا احمد زی او عبدالله هوټ په دغه پروګرام کې زموږ میلمانو. د تاسو هم کور ودان.